سهار لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو پروګرامونو تاندې څانګې او د هیلو وړانګې ډرامې ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي موسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره بشپړېدو ته نږدې شوې. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس جان اګلند چې په تېرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کړی، اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی د ته ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړېږي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو په تیره دسمبر میاشت کې په دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او په اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتور پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نه دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یو تګلاره کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وای د طالبانو حکومت او ایران د هلمند سین له اوبو د ایران د اوبخور پر سر د لانجې لپاره یو سیاسي حل لار عمومي. خغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټوټر ولیکل چې که د دوی خبرو نتیجه ورنکړه درېمګړي لوري ته د منځګړتوب اجازه ورکړي او که دې کار هم نتیجه نه درلوده نو دا مسله د نړیوال قضاوت ته وړاندې شي. خو د ده په وینا له یوې د تګلارې څخه هم تر اوسه کار نه دی اخیستل شوی. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي چې ایراني مشرانو خپل زور ښودلی او افغانستان ته یې د احتمالي جګړې په ګډون ګواښونه کړي. ایران له څه مودې راهیسې ویلي دي چې له هلمند سیند څخه یې د 1951 کال له تړون سره سم اوبه نه دي ترلاسه کړي او د دې هیواد ځینې برخې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت یې په ځواب کې ویلي چې د 1951 کال تړون ته ژمن دي، خو زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند په اوبو کې د پام وړ کموالی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې آصف علي خان دورانی د افغانستان لپاره د دې هیواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان و. ښاغلی صادق د مارچ په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې خپله استعفای حکومت ته وړاندې کړې ده. اوکراین وایي چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د دې هیواد د غلو دانو د صادراتو مخه نیسي. یو اوکراینی چارواکي پرون وویل چې د اوکراین د پی وی دینی بندر له لارې د غلې صادرات درېدلي دي، ځکه روسیا کښتیو ته اجازه نه ورکوي او ورسره د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو تړون عملاً د منځه تللی. دا تړون چې روسیا او اوکراین په تیره جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب لاسلیک کړ، تیره اونۍ د دوو نورو میاشتو په مخه د دې لپاره تمدید شو چې د اوکراین د دریو بندونو اودسا، چورنومورسک او پیویدینی له لارې به غلې دانې او غذایي مواد صادرېږي. ملګرو ملتونو د مې په دوهمه نیټه اندېښنه وښوده چې پیویدینی بندر ته یوه کښتۍ هم نه ده رسېدلې. او د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیستوریوس له اوکراین سره د نورو مرستو د بندولو په خاطر پر هنګری انتقاد کړی. پیستوریوس پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل پر اوکراین د مرستو د بندولو له کبله د هنګری چلند نه هیلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د هنګری تر ټولو لوی بانک او ټی پی د روسیې د یرغل د ملاتړو په لیست کې شامل کړی، چې دې کار د بوداپست غوسه وپاروله. د هنګری د حکومت ویاند د دوشنبې په ورځ وویل تر څو چې دا بانک د بندیزونو له فهرست څخه نه وي لرې شوی، هنګری به له اوکراین سره نورې پوځي مرستې ونه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي او ورپسې به د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه واورئ.
تاندې څانګې د ځوانانو خپرونه. د تان دي څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزده کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نزده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټې لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه موږ یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دینز د کړیلت ته د سده په دې باورې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نم زده دي نه کوي څه دي
د یو کوم یا جن نور کارونه ستما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
په افغانی ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینه او پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کې یا د ښځو مربوط کې هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي، مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي سي، مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده، یا دا ټول شیان سره یوځای شوي او د دې مخې نیولې د څوک دا کار وکړي.
زمو کور کې ټول کارونه موږ یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کې، یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم دغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطي مفکوري دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور ده، زموږ پلار ده. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډیر کله داسې پیښیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپله ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخی تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما پورې لیکن هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي څه دي. کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي، ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار را کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تاته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وک څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نزده کوي او د نزده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پیښي، خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللې یا په اتاق کې تنها کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا دی چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدځای زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ما څه وکړي او یا زده کړي. بل خبره دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا په مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما پخپل کور کې به څوک نه و یا به چیرته تللی و خپلوانو کر بیا به مې پخپل ټولو ته چای تیاراو یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا پخپله باندې دیګ وکوه او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاته سوی یم. یعنی ما ته یې پخپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما پخپله کولای شوای چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم لکه کالي وتو کول یا کالي پرې منځل که څه هم کالي منزل لما خوخی نه خو مطلب زده می دی.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو اوریدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د ځوان په هیالي ملک مر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره وړین او ضرور کار دی ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي مثلا اخلي پخلي کې د لوښو په مینځلو کې په سمولو کې حتی د کوټې په جارو کولو کې له بده مره چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وای چې خپل هم په کور کې کار کوي
او زه په کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبر ته راخیستلی شم بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم یا مثلا نور کارونه وي د بسترې ټولول شول داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول دغه شیان ټول چې ماله وسه کیږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه که دغه اول وختو په اړه راته وایي اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړمه باید نجونې یا ښځې وکړي کنه زه خو بس د کور نارینه یم دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي نه کوم بل زیان ورته لري او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کیږدي نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه د اتمن پخلی وکړي ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مو ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټولوي بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور له د غړو سره دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري خو هغه کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
اور اس تے پختنہ دا چھکے اوزوان نوغاڑی پا کور کی کار وکڑی کنا لمڑای از دا کول پکار دی دے لکم زی بیدرا پیل کڑی
اس مسئلہ دی بٹنو رنگوال خوز دا کرن نوغاڑی خو فقط یو فکر دی وکڑی چھ دسم ربط دا چھوی تا مور یا خور یا بل چھو لگیا و یو بٹنو اور تا رنگوی کنا نو یو ویخ ویجدان چھوی دا کرونا بیدیر سر تا سانی گی خو زپوی گم مثلا اخلای پخلای چھ دا بیز دا کڑا ہم غوڑی نو دی کولا چھ لخپلی مو سر لمرمن سر لخور سر کینی ورز دی ور سر پیسلا د شاګرد په هیڅ کار وکړي بل ورځ کولای شي خپل پخلای وکړي یا یو ورځ دی ورسره کینی چې دوی څنګه کالی څنګه مینځي د جریان دی ورځ ورسره تعقیب کوي بل ورځ کولای شي کالی ومینځي یا بل کار څومره کارو چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي نو دا حکم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي آسان کار دی فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولای شي
درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده دا به هیڅ بدنوي چې ځوان خپل ټولي اړتیا وي خپل پوره کړي او نور ته سترګې ونه نیسي همدارنګه د کور په کارونو کې لمور خور او خزي سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینډي رکړي د تا نسانګې په دې خبرونه کې د موضوع ته تمکیګو چې ولی او شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کومې ستونزې جوړولای شي او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم
شنیوالی نه تر بیا سوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسی جو
بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي
ځوانی کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولای په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغيږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد ښه په تکلیف نه کړي د کابل اوسیدونکو یا تلنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی وایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه
رنائی لکسر پیدا سوا بیل دې چا ته کور کې وای مو بایسکل مرا وخت تر کلینیک میزان ورس تر تو بجو ډاکټران را نغلو چون اتو بجو هغه حاضری کنه ډاکټرانو اتو بجو ته منتظر سم د درد زخت ډیر سو کا غول کما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تل لای وای کیدای شي اثر کړای وای کیدای شي د درد دومره نو ډیر سو خو رس کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویل ته پندیکسي
د انګار بخت بيد چې خشو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري د خوست اوسیدونکو سن اولاد یو خپلوان کې سره ته کوي چې د ځنډ تداوي او د ډاکټرانو د بی غوري له وجې یو په خغوسه شوه
زمونږ دی یو د تروزه یو څه وخت خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته وجه ورتلو یا به ورته چې اډوکې د خراب دی چې شي دی نو د صحیح تدوی په خوست کې بیا فعال نه و نو فلستر اور واچول یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې ویل چې د سرطان مشکلات شاید وي بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو ال دې ټیسټونه وکړل نو سرطان راووت او د پلاستر چې کوم پلاستر خوښ کې ډاکټر ورته چول او امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړه
د کابل اوسیدونکو لیزا وایي ممکن ډېری ناروغي په ځواني کې په سړیا سرونه کړي خو په ورسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوري کیږي هغه وخت ډېر ستونزې ورته جوړولای شي
ستونزه موږ ته پیدا سي موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو ځوان یو تندرست یو خیر دی په دې سره موږ کوي سو چې مبارزه وکړو اما سبب زموږ سن ډیریږي او سن چې ډیر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي غوښنه موږ ته مشکلات راولي اته که د جنو حساب کې وګورو چې هغه خپل مند دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي نو موږ باید په دې فکر کې مامو سي چې د دوی یو بل مسولیت هم پوهه کړي
یو شمیر ځوانان له کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي دوی ته د ارخ کاری چې چاته وایي چې زدا تکلیف لرم خو ابراهیم ایمان وای هغه کسان چې د خپل ناروغي پاړه کورنۍ ته نه وای او همداسې په ځان تی روي ناروغي ډیریږي چې بیا به کنټرول نه ممکن وي
دا څه خلک مالي دلی دي چې میدا به خوګیدا بس یو انفرازول ګولای لیدلی دي چې دوی په کلیواله استلا د تخمن ګولای ورتوي دا غاخلی دا هغه خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي ورسته ورو ورو د سرطان ترپی بولای دا عمر کړی دي په کار خدا سي د ځوانان څنګه په ځان پوي شي چې ناروغ یا دا ریک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګیدلې ده کني کدوې دا سيونه وایي ورو ورو د مریضي لویږي
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغي په محل ډاکټر ته نه ورځي یو وجه دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهیږي او دوی ته به سم دوا ورنکړي
دا چې موږ د ډاکټران چې رو هغه سم ډاکټران نه دي او دا رس په ورز روحیه د ټولو د ځوانانو د خصوص کې بعد هغه سپینجری خوراکیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اوب شو لیدل چې مجبور دي د ډاکټران ته ولر سينو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډېر د پټي خټو موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحی موضوعاتو کې څونه به جدي وسیږو
اتلنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی د وای ډیر ځوانانی لیدلې چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څخوري چې صحیح نه وي
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیم هفته نه په وخت به تیر سوی تک تور وخت یم مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي او بل خبر دا چې خلک له کورونو کې شي نه پخې مګر د سرک د سر خواړه غوړی ته ورس د سرک د سر خواړه راوړل سمبوسې راوړل پیرکی راوړل یا چپس راوړل اگر چې غیر صحیح هغه چپس یا دوی سم پاک منځل یا غندنه دوی دلته کچالو کې هغه کوي هغه پاک منځل سوي دا نه د منځل سوي دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي مګر بیا هم د ځین کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کی څوک چې بهر وځي دي نو پیږي چې ګرمي ډوډۍ بهر خوري هغه ته باید خپل یو څه آماده کی او ورسروري کې چې هغه بیرون وځي الته چرته خپل هغه کې وی خوري خپل ګرمۍ چې دغه په تیر کې
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمیر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاخونو تک پیدا کیږي کله چې غاخونه وګوري او غاخونه دوا درې پخله کې څلور تر نه ان تر پنځو پورې چشماري غاخونه خرابې ولې چې د غاخونو عزت او قدر نه کوي باید مسواک هر غي زار مازدګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره
په ځواني کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولای شي په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي دغه د معدې تکلیف د سه ډیر ورته توجه نه کوي او بابزې تیروي چې کېدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او د خپل ځواني په غرور کې دی وي بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کولات مرحله شروع کیږي بعض امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي غرور او ورور ورسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي او دغه مرزونه لکه فرزن ام یو زونده چې هغه د پختورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وی او یا د میډی کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي ورسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پختورګو او د فلج کې دو سبب ګرځي د میډی د زخمونو سبب ګرځي د سی امراض دي چې بیا ورسته هغه ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدی ته په تلاش کی او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسه نشي راوړلای نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر کې د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې د باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دې نه کوي باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي د سرک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري دوی څنګه کوي چې په دغه وخار کې صحتمند واوسي
کدی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هیڅ تاثیر نه کوي چون دوی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپکوي نو دوی چې ایباندي وړاندی ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کی هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزی او له دې نه استفاده کی د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایبان دینه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوی وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کېږي. او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض و خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي. نو ځوانان باید داسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کېږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کېږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کېږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراضو یو مثال ما ورکړه. ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي.
خو ګوریدونکو د تانې څانګه د خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه مو په لاس پرم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
تاسو ته وایم لږ شیبه غلی شئ، غوږ شئ چې طبیعت څه درته وایي. تاسو د طبیعت غږونه واورېدل د طبیعت غږونه او د غرونو چوپتیا مو احساس کړه، د شنه اسمان ننداره مو وکړه. پوه شوئ چې تاسو ته یې څه ویل، مونږ او طبیعت نشلیدونکې اړیکه لرو. راشئ چې د طبیعت ژبه هم زده کړو، سوله یو بل سره وګړیږو او د یو بل په خبره وپوهیږو. راشئ چې د ګلونو خندا زده کړو، د مرغانو سندرې زمزمه کړو. راشئ چې د ونو قدر وکړو، د ونو او بوټو هرکلی وکړو او غیږه ترې چارپیره کړو. سو یخ سورای او خوږې میوې مو په نصیب شي. دوی ټول زمونږ د ژوندانه برخه ده، زمونږ ملګری دي. مونږ له دوی پرته ژوند نشو کولای. راشئ خپل غیږه ورته پرانیزئ او ښه راغلاس ورته ووایئ. مونږ له طبیعت سره نشلیدونکې اړیکه لرو، مونږ له یو بل نه پرته ژوند نشو کولای. دوی پر مونږ او مونږ پر دوی ودان یو.
خیالی زویا؟
سوای موره؟
مرد صدقه شا، مرد جار شا، مریض خوب نه، چای و ډوډۍ دې ډیر کم خوړل.
نه مورې، مریض نه یم. اسې ما ویل چې دا بیلچه او کلنګ به زه ځان سره واخلم، پلار به مې بیا وروسته راپسې راشي.
دا لمر له کومې خوا راختلی چې خیالي زوی مې له ما سره کار ته ځي؟
خو ته و مور مې وایي چې خیالي چورتونه وهي او کار نه کوي.
زه او مور خو دې ستا په خیر وایو، له چورتونو او تشو خیالونو څه نه جوړیږي.
خیالي زویا، پلار ته ښه وایي. اولاد خو ویده همدې دپاره چې مور او پلار ته خیر ورسیږي، ته خپلې کورنۍ او نورو خلکو په ښه راشي.
نو ما تاسو یا نورو خلکو ته کله بد رسولی دي؟ ایله له ځان سره غلی کینم او په خیال کې ډوب شم، تاسو مې همدې ته نه پرېږدئ.
خیالي زویا، د مور خبرې دې ډېرې دي، راځه چې زه او ته په خپل کار پسې ځو.
سمه ده پلاره، ته مخکې شه، زه به د شالو خوا غلی غلی در پسې درځم او خپل خیال پلو به مخم.
بسم الله که زویا، زه چې روانېږو.
درځه پلاره له خیره.
خیالي زویا، نن چې ته کار ته روان شوې، زه به د کلي په ماشومانو پتاسې وویشم.
زما برخه پتاسې به راته وساتې.
ښه ده زویا، په سترګو. چې دا پلوشه ولې پسې ورکه شوه؟ ویلي وو چې اوبو ته به یو ځای ځو. عمر ډېر دی، لکه چې راغله.
قندی ګل ترورې، دا دې زم راغلم.
راځه، خدای دې هر کله راوله، ستړې مشي لورې.
ښه ده شي ترورې، خدای دې د بچو نه غم وساته.
آمین له تا سره. راځه دلته دې بالښت ته تکیه وکړه، یوه پیاله چای به وڅکې، بیا به اوبو ته ځو.
نه چای نه څکم، تا منګی اول خالی کړه، بیا به نو چینې ته پسې ځو.
په منګي کې څه دي؟ هغه لنډۍ ده چې وایي ته د ګودر غاړې ته راشه، ما په منګي کې پراټې راوړي دي. نه نه چې پراټې دې پکې راوړي وي.
وهي ترورې، پراټې مراټې نشته، د سلمان عاشق مینې وریجې مې پکې راوړي دي، تیمت خان له ویرې مې په منګي کې راوړي.
ښه کور دی ودان، زه به دا وریجې دې بل لوښي ته ترې واچوم.
په منګي کې د سلمان څادر هم ورسره دی، په هماغه څادر کې ورته غوټکه.
سمه ده.
ګوره قندي ګل ترورې، حاجي شیرین کاکا ته به ووایي چې د همت خان نوم دې پټ وساتي. که سلمان عاشق ته ووایي چې وریجې د همت خان غلا کړې وي، په ټول کلي کې به ډنډوره شي.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
واه واه، نام خدای دی وی مور جانې، دا د څومره خواږه سبزی پخه کړې ده، د چا خبره سړی ګوتې ورسره خوري.
دارو دیشه سنگینه زویا، دومره خوندور خواړه بنوي دی اسې صفت کې.
نا پر اختیا خوندور دی مورې، که څنګه پلاره؟
خوان خو ډیر خده، خو یا بلا خبرم بکشتا.
د سنگین پلار تاله که چه خوب کی رویستا.
نه نه زه د صفات خبره کوم، هغه دا چې مالګه مناسبه ده، یعنی ډیره نه ده، غوړی هم پکې ډیر نه دی.
پلار جان زه به یو بل صفات هم وکماو.
بس بس سنگینه زویا، تاسو نو بیخی غواکی او پلوونه ترې جوړ کړل.
غواکی او پلوونه نه غواړي، هر خواړه چې ښه او پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه ښه دی. ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیاز هم ډیر نه دي سوځېدلی.
وی زویا ته خو سم ډاکټرې، که د ډاکټرې سبق دې وویلو لوی ډاکټر به درنه جوړ شي.
اوهو، تاسو د ډوډۍ په سر خوږ مجلس نکلولی دی، د مرګي دې هېره شي، ملالۍ مو هېره کړې ده.
لږ مخکې خو همدلته وه پلاره، چې دا چیرې لاړه؟
ته صبر چې زه ورغږ کوم. ملالۍ لورې، و ملالۍ
څه وایې مورې؟
مور دې جار شه، ته چیرته پټوې؟ راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو.
زه دلته یم، په اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي.
وی پاک لاسونه دې جار شم، راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي.
ښه ده مورې، درغلم.
ته راشه زما څنګ کې کېنه. راشه.
نه نه، ملالۍ لور مې زما تر څنګ کېني.
سنگین لالا، د پلار تر څنګه به کېنم.
ښه نو خوښه دې چې زه نه یم در باندې ګران، او پلار مې در باندې ګران دی، د دوی تر څنګ کېنه.
نه لالا، داسې نه ده، تاسې ټول را باندې ګران یئ.
ملالۍ لور خو زموږ د کور ډیوه ده.
خدای دې دا ډیوه روښانه لري، په موږ هم ګرانه ده، او موږ هم ورته ګران یو، او زه بخښنه هم ترې غواړم.
د څه شي بخښنه سنگین لالا؟
خو موږ ډوډۍ ته ناست وو، او ته مو هېره شوې وې.
خو زه په خپله لږ وروسته راتلم.
نو مخکې ولې نه راتلې؟
په کارتوني مجله کې مې یوه کیسه کتله.
په کارتوني مجله کې د څه شي کیسه وه؟
چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم.
خا کاکا خوشاله، دار ته چول ستا ویختان جوړ کوم او کده چنارګل.
عاشق هیر دې ډیر شوی، د چنارګل ویختان خود پرون جوړ کړی.
ته خوای لکه مې ورځ چې یو من مینی وریږي را نغلا کړی دی، او مازغه به بیخ کمزوري شوی دی. خدا ورستی،
خدای به خیر کړي. ښا اوس نو دا ویختان را ته پاک پچاړه وخره.
په دوار سترګو کیرا دا
عاشق لاس پورو خوروا کور دی وام لغلی ډکشا. اس نه چې د کاکا خوشاله سر نه د پمبه پټای جوړ کې.
یا را چنار ګولا کده خوشحال کاکا د سره د پمبه پټای جوړ شي، لا ګټه به پکې وکی. او
عاشق د چنار ګل خبره ته واګ مګدا چې غوڅ به مکی.
وهم چې لالا بیغم اوسېګه، عاشق خپل کار کې استاد دی. استاد او
چنارګولا
وایم کور دې له غلې ډکشه کاکا خوشاله.
څه دی ویل؟ عمل کوا سه.
هسه ما ویل چې د ژرند غاګ داسې بدل غونډې شو چې په ډول کې خو به غنم نه وي خلاص شوی.
غم ما کوا، کور دې وایم له غلې ډکشه، زبم دا هوت پسم.
اخ خو چې چنارګول دې ولېګا کړه تی ډېرې کمی سړی لکاره باسي. او
چنارګول ښه سړی ده، خواندوری خبرې کوي.
او خسړای خدای، او هو هغه دې حاجی شیرین هم را روان دی ولا چې لکه چې دې ویختان جوړی کڅنګه.
په خیر دې راشي، زما ویختان تیار شو، ته به د حاجی شیرین ویختان ور جوړ کړې، زما ښه شین لونګین چای درته راوړم.
یار کاکا خوشاله، زما د زړه خبره دې وکړه. راځه راځه حاجی شیرین خانه، چې شین لونګین چای هم نقص شو. کینه
ستا خبرې تر شنه لونګین چای هم خوندوري دي.
ته پخپله ګل سړی، او ګل ګل خلک هم پیژنې. راځه کینه. ښه دا راته چې سر ویښتان دې جوړ کړم او که بریتونه.
نه د سر ویښتان جوړوم او نه بریتونه، بس هسې راغلم چې یوه خوږه خبره در سره شریکه کړم.
چیرته لکه چې واده واده ته رږدې؟ چې ښه وایم چې غوښه او پړونه پکې وخورو، او ښه سرکی ډوډ پکې وغړم به وغړم به غړم به که نه. څه خبره دې وایه؟
واده واده خو نه دی، خو دا د پلو خبره پکې شته.
اوه خبره مې سر خلاص نه شو. ګوره ګله برانه نه کوي، د چا خبره له کوپړی وې؟ د عقل مارغه الوتی دی.
زړه مه وهه، د عقل مارغه به دې بیرته کوپړی ته راشي. ته صبر، دا دې ورکې مینې وریجي.
هو هو دا څه وینې؟ ما دا له کومه را پیدا شوې؟ ای دغه د وریجو غل خوراته وخه کنه چې په ټول کلی کې رسوا کوم او د ډورور پسې وخه کوم
په غل او مال پسې مگر ځه د خپلو بچو سره نوش جهان کا هغه چاته هم دعا کوه چې ستا ورکه را پیدا کړه او په تای زړه خوږی ده.
صدیقې د خوړو لوښي دې ومینځل کلا پاتې دي
دې ملالۍ پلاره مینځلی و بوله اوس یې لمر ته ګرم چې وچ شي
مور جانې که ډېر پاتې وي چې زم در سره مرسته وکم
مور دې جار شه سنگینه زویا دا دې لمر ته اقدام
ښه ملالۍ لورې دا دې ستا عمر خو په ځای شو
پلاره زما کوم عمر
ولې هېر دې شول تا ویل چې لاسونه په اوبو صابون ومینځو چې د خوړلو لوښي هم ومینځل شي بیا به د کارتوني مجلې کیسه درته کوم
را په یاد مې شول
چه در په یاد شول نو را واخله مجله او مونږ ته کیسه وکړه
سمه ده را واخلم
چیرته دې ایښې ده زه به یې درته را واخلم
د نازکو د کوټنۍ په سر مې په تخت ایښې ده
ژر یې راوړه چې زمونږ ورته تلوسه ده
دا دې را مې وړه دا کیسه مې یادوله
وی دا خو نانځکې پکې رسم دي
هو د همدې نانځکو کیسه ده
دا یوه نانځکه څومره ښکلې او پاکه ښکاري
دا مخ او لاسونه پاک په اوبو او صابون مینځي ځکه داسې ښه ښکاري
او دا بله لکه چې ناروغه ده په مخ مو ګلاب څه فکر کوم استفراغ کوي
لکه چې ناسې درد کوي پر ناسې لاس ښی دی
هو دی به لاسونه او مخ په اوبو او صابون نه مینځل
خو دې بلې هوښیارې نانځکې نصیحت نه ورته کوه
نصیحت یې ورته کوه خو دې به یې خبره نه منله
ملالۍ لورې هوښیاران وایي چې اول سړی باید په خپله په ښه کار وپوهېږي که په خپله نه پوهېږي د بل هوښیار بنیادم خبره دې ومني دا کیسه به په دې نورو پاڼو کې هم پسې اوږده شوې وي
هو ته صبر چې دا نورې پاڼې یې واړه
شکر دلته خو یې ډاکټرې ته راوستې ده دا دی په چپرکټ کې پرته ده او سیرم یې ورته لګولی دی
دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاک په اوبه او صابون مینځي
ښه ښه نو دا ځل خو به د ناروغې نانځکې هم د ډاکټرې خبره منلې وي
خو دې منلې ده دا ده وی ګورې
وی دلته خو نانځکې کتار د لاسونو مینځلو لپاره ولاړې دي هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابون هم ایښی دی
دا د کتار په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده هماغه مریضه نانځکه ده
ملالۍ لورې له ما سره د نوی فکر پیدا کړه که خدای کول ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم ملالۍ لورې
ښه پلاره څه دې ویل
شاباس دلته د سړک له غاړې لږ را دېخوا کېنه دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده
ښه ده موټر خو نشته پکې
اوس به راشي لورې د کلي فلانکوچ بازار ته ځي راځي
بازار به ډېر لوی وي ډېر دوکانونه به لري
هو لوی دی ته به هم د خپل وطن بازارونه وویني لورې
پلاره سرکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسېږي که نه
خدای مهربانه دی لورې سرکونه به هم پاخه شي
په بازار کې به ما ته رنګې او د رسم کتابچې م اخلې که نه
هو خود یې درته اخلم
ته څومره ښه یې ډېر راباندې ګران یې پلاره
ملالۍ لورې ته هم راباندې ګران یې
صبر
وکړه پوښتنه درنه کوم
او بابا پوښتنې به بیا په موټر کې کوي په لاره کې نور موټر سوامۍ رانه اوچتوي
لږ په کراره غږېږه زه درته وایم چې پوښتنه درنه کوم د خبرې ته وار نه راکوې
د خبرې وار به بیا په موټر کې درشي یو ځل خو موټر ته وخېژئ
والکه شاغه زور مه کوه په ارامه خبرې ورسره وکړه
استاد فیروزه په خبرې سر نه خلاصېږي
استاد فیروزه د کلینر ته دې لږ نصیحت وکړه
دته خو د خدای هدایت دی دا همداسې دی تا څه ویل
ما دا ویل چې د هغې خوازې یو څه سودا اخلم موږ له ماجرا ته نه وي راغلي تاسو خو به په موټر کې راوړی شئ که نه
بیا غمه اوسه دا ډېر قوي فلانکوچ دی که ته اوړو بوجۍ اخلې که بل څه خاص د موټر په سر یې درته راوړم
کور دې ودان استاده ملالۍ لورې
څه دې ویل پلاره
پلار دې جار شه لورې درخېژه موټر ته
ښه ده پلاره. دا دروازه خو بنده ده.
ولکه شاغه.
ها استاده،
دا دروازه ورته خلاصه کړه.
ښه سمه ده، صبر. شابه چې بیره ورته وخېږي.
جنګ مه کوه، خېژو.
آفرین لورې، د کړکۍ خواته کېنه. دا غسې آفرین.
پلاره، پلاره کې ټول ځایونه راته ښه.
ولې نه په دواړو سترګو؟
زه له خیره استاده، پونده که د توغندې غوندې ورځپې.
خیالی ګله، چې یو خبر درته وکړم خفه کېږي خو به نه؟
خوشحال کاکا، چې خبره مې په تا به برابره نه وي، چې ډېره خوږه خبره هم وي پرې خفه کېږم.
چې داسې ده نو زه به مې خولې ته کلپ واچوم.
نه نه کاکا خوشحاله، وایم په زړه کې باندې ګونځه نه پرېږدې، خامخا دې خبر ورته وکړه.
کاکا خوشحاله، چې نارګل ښه وایي، ستا خبره چې څومره ترخه هم وي نه پرې خفه کېږم.
خیالي وراره، چې په زړه کې دا در تېره نه شي چې موږ به ستا په چای او په ګړې ستړي یو. او
که نه خیالي، د خوشحال کاکا ژرنده خو د شین چای او تورې ګړې لنګر دی، لنګر دلته هر څوک راتلی شي. شین چای ورسره توره ګوړه نوشي جنګ کولی شي.
زه پوهېږم چې تاسو په چای او په ګوړه نه خفه کېږئ، که نه زه کله راتلم؟ وایي چېرته چې زړه ځي هلته پیخېږي.
زړه دې خدای روغ لره. خیالي وراره، خفه کېږي نه، له دې خیالونو او چرتونو څه نه جوړېږي.
خیالونه خو د وریښمو شنه او سره ټالونه دي، له دې ټالونو مې مه راکوزوه.
وایم کور دې له غلې ډک شه خیالي، خو دې ښکلې خبره. خوشحال کاکا مې پاسا بوا، په کور کلي کې چې یو نیم لیوانی امی خوان کوي.
چنار ګله، ته په لوی لاس لیوانی ترې مه جوړوه. خیالي تکړه ځوان دی، باید چې د خپلې کورنۍ کلي او ولس خدمت وکړي.
ښه نو زما د لاس څه پوره دي، زه د چا څه خدمت وکړم؟
داسې مه وایه، ته هر څه کولی شې. په صورت روغ یې، ښه هوښیار ځوان یې، ځان په لیونتوب مه وهه.
وایم کور دې له غلې ډک شه خوشحال کاکا، خو ته ورته ووایه چې څه دې وکړي او څه دې نه کوي.
دا دې وکړي چې بې ځایه چرتونه او خیالونه دې نه وهي، د خپلې کورنۍ خدمت ته دې ملا وتړي، د کلي ولس په ښه او بدو کې دې برخه واخلي.
یاره خوشحال کاکا، دا وړۍ به شړۍ نه شي.
ولې به شړۍ نه شي؟ له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل کړه، چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې بیا به دعا راته وکړي.
خوشحال کاکا، تم به دا خبره نه کوې، خود خیالي چې کار ته ملا ماته ده، داسې وبوله چې د سړې وسپنې خوشي ټکول دي. خیالي ګله، که بد مې وویل.
وایم چې دار ګله، ګلې ګلاب خبر دې وکړه، واچه واچه شل چې
آغه دې سنگین هم راغی، دا به بیا اوس راته نصیحت نه کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سنگینه ستړی مسه، په خیر راغلی؟
سړی مشه سنگینه، په خیر راغلی.
ایلا په بیلا سنگینه.
سنگینه څه پتاسې ما تاسې دې راوړي، که څنګه دې کڅوړې ته لاس تیر کا؟
تر پتاسې مې ښه شی راوړي دي.
وایم کور دې له غلې ډک شه سنگینه، دا خو د لاس مینځلو صابون دی.
دا مې یو درجن د کور لپاره اخیستی وو، ما ویل دا یو دوه دانې باید تاسو ته درکم، په ژرنده کې به لاسونه پی ومینځئ.
سنگینه کور دې ودان، دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده، د هوښیار سړي بلا خو دې ورکوي.
یا راجی شیرین خان، داسې وختان ورته جوړ کړه کنه چې لوی لوی استادان هم نشي جوړولی.
منم دې اشوکا، ته نو په خپل کار کې استاد، خو یوه خبره مې واوره.
وایا یوه څه چې وایم؟ اے سل خبرې مې اورم.
اسې ما ویل چې د سلمانۍ چړی او ماشینونه دې پاک ساته، ډاکتران وایي چې سل مرضونه ترې پیدا کېږي.
بالکل، وایم چې ګل خبره دې وکړه، دې ته به پام کوم.
خو یوه خبره مې بله هم واوره.
وایا وایا، په زړه کې به دې اندېښنه نه پرېږدې.
دا بیاتي دې هم لږ په پام خوراوه، کله کله له ویښتانو سره غوښه هم ونیسي،
تخوی کلا کلا پو چورت که لارشم چانا یا بیایتی رانا پو وقت لگیگی.
نه داسی مکوا چی کار تکینی فکر دی پزای لارا.
نو فکر می خلق رات خرابوی کلا کلا وریج رانا خلاکی او کلا می حاسی زوروی.
وریجو خبر دی وکرا آقا دی ایمت خانم دی خورا روان دی گلیتا دی کلا پو آچا وان
گلیتا دی چند کلا پو آچا
داسی مور توایا چی وریجا بی شیرین را وری زنو لارم کور دی ودان چی زماوی خطان دی را جور کرد خدای پا مار
علا دی ولسا پا مخ دی ویم زیری گلونا پا دی کنم چه خبر دی وریجی نوره کمی پیدا شوی کچا دا ویم کنه ویم دا زما خور کرده
واشقا بیا څنګه له ځان سره بنګیږي بیا خو به درنه څه نه ورک
نه نه ته خبر نه یې د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی چې مارې وخوري پوستکی غورځوي او چې موږکې وخوري په تلک کې بندیږي او
دا به نو هغه د وروژې غلو یا پوستکی غورځولی وي یا به په تلک کې ایسار وي
مې نشه خوړلی که نه دا کانه پې کېده خو اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه
هغه څنګه
دا خیالي خلکو ته لیونۍ ښکاري خو ډېر هوښیار باندې ادم دی او
په دې کلي کې یو ته هوښیار یې او بل خیالي
له زړه درته وایم خیالي عجبه خبره راته کړې وه
څه درته ویلي وو
ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسان وړي دي
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي
ته څه وایې وزوره وړه خیالي ویل چې په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي یو من څه چې دوه من وریجې هم وړی شي
چې ټپوسان وړي وي بیا نو نور وربخه
بس په ما غبرګ وزیر صادر کې غوټوې له هوا یې زما په غېږ کې راوغورځولې
صبر چې دا خو دلته کېدم ایله مې وږې سپکې شوې
وې پلاره دا خو ما پخواني ځای ته راغلو
هو کنه ملالۍ لورې زموږ د کلي د موټرو اډه ده همدلته کېنه چې تر څو موټر راځي دمه به وکړي
سمره پلاره راځه تم کېنه ستړی به وې
ښه دې وویل لورې چې ته وایې کې به نم
پلاره د موټرو نه ولې ګډوډ سي دا رنګونه ولې کوي
خدای دې هدایت ورته وکړي دا یو بل ته لاره نه ورکوي هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي رښتیا ملالۍ لورې
ښه پلاره څه دې ویل
پلار دې جار شه بازار دې خوښ شو
رو خواه میشو خو
خود چه؟
زیلی سرکونه خامو او کسیم دیری چردالی وی
بس خدای ده مکت توفیق را که لوری چه خپل کلی و کارون پاکو ساتو او ادانی کو
آمین آقا ده از من ده کلی فلان کوچم را غی
آفرین ملالی لوری دیر از زیره که خپل کلی موتر ده او پیشنده
بس بیرو دوست آده هم ده ده سم ده
شاباش آقا هلا د موټر د مخه کی کا پاکه کا
زیکه یو استاد کله چې کلی ته ورسېدو بیا به پاکه کم
لو حول ولا شاغه په کوپلې کې د بوز دې کم ازغه چې شیشه پاکه نه وي خدای مکه کپلارې کې ټکر وکړو
شاغه ګلا استاد خضر ته وای د موټر د نورې کې کیم پاکه نه دي ځان پاکه کا
کاکا ته اوس بل موټر والا ته جوړ شوې
ولې غوسه کوې پلار مې خضر ته وای
بس بس مغزه مې مخورې خیری پاکه به کم او کاکا لتا سره سودا موده ستا چې پاس د موټر په سر وټړم
هوښتا خو په احتیاط پاس د موټر په سر وټړ چې مات نشي
د سرو زرو چرګ خو به نه وي
د سرو زرو له چرګ نام قیمتي ده
ها دا څه دي دا خو تل ګراته وخه
دا ده د لاس منزل او دان ده
یار کاکا دې خبرې ته خو د اسمام خان دارا په دې او دان کې څه کمال ده او خو به په سرو زرو نه بدلوي
پیروز استاد وای روغ وجود بچای ده ډاکټران وای چې وخت وخت او بو صابون لاسونه مینځي مرزونه به نه درنګ دی کیږي اختیار یو بل خبره
وای کوم خبره
سهار د کلینر غږ وک چې زل خیره پون د ورکه د توغندی غونډه زه وایم چې د موټر تیز ته خطر لري
وکاکا کله څنګه غږ وکم
تاسې غږ پیوکا زل خیره په پام پام
کاکا په دې خبره به زه سوچ وکم
کمی خواه خشوا هم داسه بکو.
تاسو نن ده ملالای دوی ده نانزو که لوبی ننداره کده، همی لوبی او تفریه کولا او همی خپلو همزولو تا خکلی پیغامون او رانده کرل. زما و سیدون که هم پوهیگی چه پسد اول خپل کلی کور پاک او سطره و ساتی. تاسو هم ده خپل کلی پا پاک ساتلو که کو خخ وکلی، زکه چه پاکی او نظافت ده ایمان برخه ده. تر بیا ده خدای پامان.
د هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
دال او تال
دا نوې تفریحي خپرونه له آزادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوخي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00422212240.
چرته شو دی